ګرانو اوریدونکو کتونکو السلام علیکم ستوري مشر د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه ده د واشنگتن ډی سی استودیو نه زموږ خبرونه ته غوږی او په ټی وی سکرین باندې دغه پروګرام کتلې هم شي مساملګری اوسې د خبرونه وړاندې کوونکی وګم جالوان
او زاش پاک مومن
او په سر کې هغه مهم رپورټونه او مرکې در یادو چې په دې خبرونه کې تاسو لپاره لرو
د پختون تحفظ مومن لاریون د بلوچستان ژوب سیمې ته رسېدلې په زرګونو خلکو دغلته شوې جلسه کې برخه اخیستې د تحریک مشرانو په ملک کې د ادارو لخوا د پښتنو سره د شوې زیاتی په سختو ټکو کې غندنه کړې ده
او په اسلام آباد کې ستر عدالت په خپل فیصله کې ویلي دي چې تمام پاکستانیان به خپل مذهب په پاسپورټونو شناختی کارډونو او یو شمېر نورو دستاویزونو کې څرګندوي
او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د حکومت سره نیغ په نیغه خبرو ته کښېني او د هغوی لخوا شوې وړاندیز ته هرکلی وایي بل خواته د افغانستان پایتخت کابل کې د ځانمرګي بمې چاودنې له کبله تر اوو پورې کسان وژل شوي دي
دا یو شمېر نور مهم رپورټونه مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبري خپرونه کې تاسو وړاندې کوو موږ سره ملګري اوسئ اول هم وزو پر لومړني رپورټ اړخته
ګرانو قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیوه راډیو یو ساعته خبري خپرونې ته نیغ په نیغه د واشنگتن ډی سي نه غوږ یی د اګست په بخنه غواړم د دسمبر په 13 نیټه باندې د وژل شوي قبایلي سیمې سویلي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان نقیب الله مسعود د وژنې وروسته د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکي احتجاج چې وروسته د پښتون تحفظ موومنټ شکل اختیار کړ حکومت ته د یوې میاشتې ورکولو چې کومه موده وه هغه پای ته رسېدلې ده او دغه تحریک لخوا اوس د لوی لاریون دپاره هلې ځلې شروع شوي دي او دغه لاریون په شکل کې احتجاج کوونکي د خیبر پختونخوا ډېر اسمل خان سیمې څخه روان شوي د بلوچستان ژوب سیمې ته رسېدلي دي او هلته په زرګونو خلکو د دوی دغه احتجاجي جلسه کې برخه اخیستې ده جلسې ته د وینا په وخت د تحریک مشرانو د ملک د ادارو لخوا د پښتنو سره د شوي زیاتي په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او د پښتنو د حقونو د تحفظ غوښتنې یې د حکومت څخه کړې دي په دغې د ډیوه رادیو خبریال لندن بیټنی څو شېبې وړاندې زموږ همکار محمد اکرام ته تازه تفصیل ولیدې
زه به تاسو ته ووایم چې په دې کې کوم شمېر چې خلک راغلي وو د هغې اندازه کول هم ناممکنه خبره وه ځکه چې دغه د اف سي فوټبال ګراوند دی او دا ګراوند خو هسې هم د کوچ ګراوند کوم چې ریواري وه یا ورته نږدې کوم کورونه دي هغې په شتونو باندې هم خلک ناست وو په دې چې کوم دلته مقامي مشرتابه ده مشران دي شاعران دي لیکوالان دي او د سره دلته چې کوم سیاسي اتحاد دی چې پکې کومې کوم پرستی پارټۍ دي یا مذهبي پارټۍ دي د هغې مشرانو ویناګانې وکړې دغه سې چې کوم پښتون تحفظ موومنټ کسان دي مشران دي په هغې کښې ډاکټر شاید عالم محسود صاحب علي وزیر صاحب او دینه بعد چې کوم د غورځنګ مشر شمارل کېږي منظور پښتون هغې خپلې ویناګانې وکړې او خلکو سره خپل چې د دې کوم دریځ دی کوم موقف دی هغه یې ورسره شریک کړی او دې دغه چې کومې ویناګانې وکړې نو کوم لاندې چې کوم خلک وو له هغې نه هم ورته ډېر زیات ریاکشن ترلاسه کېدی او د دې هرې خبرې ستاینه به یې کوله جی کرم صاحب
عدنان میټنی صاحب په دغه خبرو کې غټ ټکي سو منظور پښتین سو ویلې د دې نه علاوه نورو کوم مشرانو غټ ټکي سو
اکرام صاحب زما خپل اردن کو دا وایي چې دا قافله کله ډېر شمن خان روانه ده نو الته په شمیر دومره زیات نو کله چې دا بلوچستان ایالت تر نه کېده نو بیا د دې شمیر ډېر زیات سیوا شو کم چې دلته مقامي خلک دي هغه خو دلته مقامي چې کوم ستونزې دي پر ریاستي کچه د سره کم تیرای کیږي د دې وسایلو کم لاس دې وسایلو باندې قبضه شوی دي د خپل وسایلو ته لاس نه رسیږي دغه څه چې کم دي حقوق ته هغه تر اوسه پورې نه ورکړي شوی هغه باندې خبره واچولې منظور پښتون او دغه څه علي وزیر او چې کوم ډاکټر صاحب دي هغه هم کوم د روزمره خبرې کوي د ریاست نه چې کوم ګلمن ښکاری چې کوم ګیلل ریاست نه نو هغه ګیلای هم دلته تکرار کړی یو خدغه چې د دې کوم غشت وروړي اسلام آباد ته تر اوسه پورې هغه ته کتر نه شوی زه ما دا خبر وکړه چې دلته د خلکو تر اغړي دی او پیغام ورسول غواړي او پیغام دا چې په علاقې کې امن چې تر څو پر دلته امن نه وي نو تر هغه پورې دلته یو تر کې دي کارم نشي کېدای او بل دا اول چې امن لپاره ضروری دی چې کوم دلته شخمن حالات جوړ کړی شوی دی یا دلته چې کوم حالات جوړ شوی دی نو دې کې وروسته مکمل ریاست ولر دی او ریاست تر څو پر دغه حالاتو نه لاس نوی اخستای نو پښتنو په دې علاقو چې دغلطه ترقی نه ممکنه ده. بل تقول نه غټه خبره چې وسو اغا په د پاکستان او چین ترمنځ چې د اقتصاد کوم لوی راداري روانه ده هغه ډېر تکرار شو. اغا هوول چې د تر حکومت بار بار دغه منی کوي چې د روډ جوړي روډ جوړي حکومت تر بلوچستان پیرا ورسید دلته ژوب الهت پیرا نه وته خو تر دې مهال دلته یو کم داسې مست د سپیک اثرات په نظر نه راغله. سپیک جوړي نه پنجاب د پاره او قرباني چې ورکی هغه د علاقې خلک ورکی دا خبره تکرار کړه چې د علاقې تر اوسه پورې وینم ورکړه او د دې چې کومې سمرات کومې ګټې دي هغه دلته نه راځي هغه به تر اباسین لاندې کارول کیږي هلته کې میټرو جوړیږي هلته کې ریل ګاډي جوړیږي هلته په ایرپورټونه جوړیږي خو دلته چې پښتانه خلک چې د جنگ تر مخه مخته او د جنگ وروسته د دې زیات زورول شوی دي خو دې ته په دې کې هیڅ حصہ نه ورکي یوازې قرباني په تور یاري بل دا وویل چې دلته خو دې ته همیشه لپاره دا ویل چې د قرباني ورکړه خو تر اوسه پورې ریاستي کچه د قرباني هم لسمارل شوی. بیا د جنرال پرویز مشرف شکم کتاب دی هغه تکرار هم وشو چې په هغه کې دا ویل شوی دي چې پښتانه موږ د خپل پراکسی وار چې هغه لپاره استعمال کړ او دغه سي بیا چې کوم د پاکستان د وسنۍ او سرحداتو وزیر دی جنرال قادر صاحب هغه حواله ورکړه چې هغه په عام جلسو امرکو چې وایي چې موږ دغه د شتګردي جنگ لپاره وزیرستان چې نصرې ولګول وزیرستان بربادي مو په وکړه نو هغه وایي چې د پښتنو په دغه قرباني باندې دی چې د پښتنو ته جهالت او بیوقوف نوم ورکوي او دلته د دې چې کوم استحصال روان دی استحصال زیات کیږي او په دې جنگ کې ورته هغه حیثیت نه ورکوي بلکې د کوم قرباني دی هغه هم په ملکي کچه باندې قرباني نه ستایل کیږي.
مننه بیٹنی صاحب.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو نتا سوزم گئے سات خبری خبرون تغوگ یئی موسا ملگری اسے یو سوم تازہ خبرو خبرون ترمخا داعش چھ دا کابل دا ننننی دا زنمجون کی حمله پر خپل غاړه اغسته ده. په دغه برید کې چې د هزاره شیعه مسلمانانو په یو غونډه کې تر سره شوی لک تر لګه و کسان وژل شوی. نو تفصیل لري حقمل روان.
افغان امنیتی چرواکو ویلې ځنمرګې برید نن غرمه مهال د کابل ښار لویدیځه برخه د شپږمې امنیتی حبزې اړوند د دشتي برچی په سیمه کې تر سره شو. د کابل امنیې کمانډنې د پولیسو ویان بصیر مجاهد لړوي سره په خبرو کې ویلې د ځنمرګې برید په پیله کې د یو تن پولیسو افسر په ګډون وطن ولسی و غړي وژل شوی او تلس نور ټپیان شوی دي. نو موړی وای برید کوونکې پلې روان وو د پولیسو لخوا تر پیژندو وروسته هغه مهال په ځان پورې تړلې چودیدون کو تو کو ته دی پولیسو په لومړی چیک پوسټ کې 14 ورکړه چې دی عبدالعلی مزری دیمړینی د تلین مراسم دی امنیت دی خوندې دوبلو لپاره درې امنیتی کمر بندونه جوړ شوی وو.
تقریبا یو لس انځمشت تاسو شاو ځان وژن ته سړی اسکار ته پردان وو غوښتل چې دغه ګردامایي وو مسله مزری کې حالته نه وځي خو لار کې چې د درې چیک پوینټ نو تلشی دا غوي د خلکو څخه او د پولیسو څخه ته جوړ شوی وو. پر اول چیک پوینټ کې چې داغه نشاته دوه درې نور چیک پوینټ هم وو دغه انتاری پیژندل شوی او ځان ته 14 دین کې مواد چې ځانې تړلای و هغه ته 14 ورکړای چې په تاسف سره تقریبا اوه کس زمونږ وطنوال شهیدان دي. پرې حادثه کې چې یو پکې پولیس هم دی او 22 کسان مجروحین دي. په مجروحینو کې ټول ولس خلک دي.
په ورته وخت کې د روغتیا وزارت مطبتي سلاکار ډاکټر وحید مجروح وایي په شوي ځنمرګي برید کې 9 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي او په خبره ټپیان دي درملنې لپاره حکومتي او نورو شخصي روغتونونو ته د درملنې لپاره لیږدول شوي دي.
دا مار مخی چې روغتیا وزارت سره موجود دی نن خونړۍ پیښه کې راسپانه نه تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی او اتلس نور په دې حادثې کې ټپیان دي چې ټپیان د روغتیا وزارت او نور دولتي روغتونونو مربوطه څانګو ته انتقال شوي او اوس د درملنې لاندې دي. د اوس لپاره هغه اړین روغتیایي خدمات دوی ته وړاندې شوي دي او هیله مو دا ده چې انشاءالله نور به تر دې نه تلفات زیات نه شي. د هویت تفکیک تر اوسه نه دی شوی.
که څه هم تر دې دمه په کابل کې د نن ورځې د ځنمرګي برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستی خو تر دې وړاندې د شوو ځنمرګو بریدونو مسؤلیت طالبانو او یا هم د ایش ډلې منلې دي. د مزري د تلین منځغونډې ته نږدې په غزې غرزیدلی سړک دی پولیسو امنیتی کمربند باندې ځنمرګ برید په داسې حال کې ترسره شو چې په دې مراسمو کې د ګڼ شمېر سیاسي ډلو مشرانو، حکومتي چارواکو، د پارلمان استازو او د مزاری د لارې پیروانو ګډون درلود. یاد دی وی چې په کابل کې د نن ورځې د ځنمرګ برید سربیره افغان چارواکو ویلې تیره شپه د افغانستان په شمال تخار ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي. چارواکو ویلې په دې پیښه کې لږ تر لږه لس تنه ملي او سیمه ییز پولیس او شپږ تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. حکمل سادات، روان امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
ګرانو خدمردونکو، تاسې د ډیوه ریډیو یو ساده خبري خبرونه ته نیخ پنې غوښته واشنگټن ډي سي نه خواږی. د افغانستان حکومت څو ورځې وړاندې طالبانو ته په دغه ملک کې د روغې د سولې لپاره وړاندیز کړی وو او د دغه وړاندیز یو څه مثبت ځواب هم مخې ته راغلی وو. د دغه شانته کې د طالبانو لخوا ویل شوي چې هغوی نیخ پنې د امریکا سره خبرې کول غواړي، او د دغه ترڅنګ د افغانستان د نن چې دغه کوم چیف ایگزیکټیو دی، نو هغه هم عبدالله دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې که چرته طالبان خبرو ته کینی او سیاسي عمل کې شاملېږي او بیا دغه ملک چارې په مخ بوزي، نو وایي چې دغه نه بلخه ګام بل نشي کېدی، د افغانستان ولس به هم دغه ته هرکلی کوي. خو باید چې دغه خبرې او دغه چې کوم مذاکرات کیږي د دې د دواړو خواو چې کوم دی، نو خبرې یا دغه چې کوم رائے دي، کوم دریزونه دي چې هغه خلکو تخکاری په وطن کې. په دې باندې موږ سره زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب ملګری دی نیخ پنیخه دا وخت واشنگټن کې دی، هغه ته هرکلی کوو. پیر زبیر شاه صاحب، ستړي مشي پیر زبیر شاه صاحب، تاسو موږ غوړی تاسو هرکلی کوو.
هلو، تاسو آواز راځي؟
او تاسو غږ موږ ته راځي؟
او تاسو آواز راځي؟ اشفاق صاحب،
ښه. پیر زبیر شاه صاحب، د ملګرو ملتونو چې کوم خصوصي استازي د افغانستان لپاره، هغوی هم طالبانو ته غږ کړی دی چې د دغه حکومت لخوا چې کوم وړاندیز شوی د سولې د خبرو، باید چې هغې ته هرکلی وویل شي او دغه شانتې حکومت سره نیخ په نیغه خپلو خبرو ته کینی. د دغې خبرو اترو دا موضوع نن سبا ډېره زیاته ګرمه شوې ده په افغانستان کې، که چېرته طالبان هم آماده کیږي، څنګه چې هغې څه آمادګي ښودلی هم ده، د امریکا حکومت دی هم آماده دی، د افغانستان حکومت هم آماده دی، نو څه امکان شته چې دغه ملک کې د صلح چې کومې خبرې اترې دي د عملي شکل واخلي؟
په دې اړخ له خو څنګه تاسو وویل چې افغانستان پاره چې کوم ملګرو ملتونو خصوصي نماینده دی، هغه دا ویلي دي چې پکار دی چې طالبان دې دا پیشکش چې کوم صدر غنی ورته کړی دی، اشرف غنی، هغه دې قبول کړي او یو جواب دی ورکړي. چې موږ ګورو په طالبان اوسه پورې داسې خاص جواب نه دی ورکړی دی. اشرف غنی دې پیشکش نه مخکې دوی دا کیسه کړې وه چې موږ ډایرکټ خبرې کوو د امریکې سره، هغه خبره چې کوم یو خو ما نه دی خیال چې افغان حکومت به ومني، ولې چې افغان حکومت وایي چې چا سره هم خبرې کیږي ښکاره دې وشي او موږ سره دې اول وشي او موږ په ترو دې وشي. نو دې کې خبره داسې ده چې طالبان ما نه دی خیال چې دوی په خپل دومره وخت واک او اختیار شته چې دوی خبرو ته په خپله کینی. که موږ ته یاد وي په 2010 کې نهم لسم کې دوی کوشش کړی و چې ډایرکټ امریکې او برطانیې او افغان حکومت سره خبرې وکړي، نو ملا برادر او هغه سره چې نور کوم کسان و هغه پاکستان ونیول او سو کوم پاتې نه شو چې هغه خبرو ته چا خبره وکړي، نو پاکستان هغوی نه پرېږدي. او اما اوس خو پاکستان دا هم وایي چې موږ پہ اثر هم نشته چې موږ خبرو ته کینو. نو اما مقصد دا دی چې ما په خیال طالبان نه وک دومره وکمن دي، نه دوی سره دومره اختیار شته او نه دومره په یوې خولې دي. موږ ته دا پته نه لګي چې دوی دوی قطر دفتر به خبرې کوي، که په ترکی کې چې کوم کس دی هغه به خبرې کوي، یا په اسلام آباد ته چې کوم اکثر دوی وفد راشي هغوی به خبرې کوي. نو طالبان نو سره خبره چې کومه ده هغه پکار ده، خو چې طالبان نیومني او طالبان په خپل دومره خپل اختیار کې شي چې دوی فیصله په خپل کولای شي. او اوس پورې ما څنګه وي چې هغوی صدریز نه دراغلي، سب جواب نه دی ورته راغلي. او بل دا دی چې افغانستان کې طالبان علاوه نور هم ګروپونه دي چې کوم تشدد کې ملوث دي. نو تشدد کې کمی راوستل او صلح خبره کول دا دوه بیل بیل خبرې دي. تشدد به له کمی کې چې کله کمزوري شي دا ګروپونه او صلح خبره به له کېږي چې طالبان نور ګروپونه صلح خبره ته آماده شي او په یوې خولې شي او با اختیار شي. امانه د خیاچ طالبان یا په یوې خولې دي یا با اختیار دي چې دوی خبره وکړي.
پیر زبر شاه صاحب، د افغانستان د نننه د دغه مزاحمت چې د حکومت او یا د نړیوال ځواکونو پر ضد دی، په دغه تر ټولو غټه برخه چې کم دینو د افغان طالبانو دا، او که د افغان طالبانو په نمائندګۍ باندې څوک د حکومت سره خبرو تکینی، نو دا بګینه یو ډیر د سي مثبت دغه نوی چې ګینه دغه تکي یو قسم له دینور وډلو ته هم د سولې لار هوار شي سیوا د دایښ نه.
نو دا خدا سدې چې ما څنګه اول وې چې مولا برادر چې کوم مولا عمر نه پس مین کسو چې کله مولا عمر پاکستان کې پټو، په دې دوران کې مولا برادر نو هغه کراچۍ نه پاکستان ونیو او اوسه پورې پته نه لګي. دین علاوه نیویارک ټایمز یو سټوري کړی و چې کله اختر منصوري مر کړی او په بلوچستان کې، نو هغه باره کې نیویارک ټایمز دا وایي چې هغه هم پاکستان نه تنګ او کوشش وو چې ایران سره خبره وکړي چې پاکستان نه ځان خلاص کړي، نو هغه هم پاکستان په مخبری وکړه او په امریکایانو یې کس مړ کو. نو اما کوم مقصد دی هغه دا دی چې طالبان اول خو به ما څنګه وایي چې اوسه پورې دوی جواب نه دی ویلې، او ملګرو ملتونو او کابل کانفرنس کې دوی ته یو موقع ورکړل شو چې دوی دا خبره اکسپټ کی او یې منی. او څنګه نن ال اس ویل چې دلته د امریکای سفیر دا هغه ویلي دي چې مونږ طالبان دا نه وایي چې تاسو سرنډر شئ، بلکې یو باوقار او په عزت طریقې سره خبرو ته راشئ. خو طالبان چې کوم دي هغه ما څنګه وویل چې هغه دوی ته نه دي تیار، او هغه داسې لیډرشپ نشته چې هغه په خپل انډیپندنت فیصله کولی شي. او بل اصلي مسله چې کومه ده هغه د پاکستان او افغانستان دا نه کې د طالبان او افغانستان دا، او چې کله پورې پاکستان او افغانستان دا مسله نه وی حل، چې کله پورې د امریکای او پاکستان مفادات په تضاد کې وي په افغانستان کې، نو طالبان نو سره خبره نه خبره دینه به اس نه جوړیږي. چې کله پورې بنیادی چې کومې مسلې دي او هغه کې د ډیورنډ کرخه ده، هغه کې د هند رول دی په افغانستان کې چې کوم پاکستان نه مني، او هغه نه علاوه نور چې کوم پاکستان پاکستانی مفادات دي په افغانستان کې، نو چې کله پورې هغه نه پوره کیږي او پاکستان وایي چې هغه د طالبانو نه لاس اخیستلو نه بغیر نه پوره کیږي، نو پاکستان به ایمانه د خیال چې دې ته تیار شي چې طالبان راولي او خبرو ته کې نه وي.
بل پیر زبر شاه صاحب، د پاکستان اثر دا وخت په افغانستان کې سمره کم شوه دی، او سمره دا غوی اثر چې کم دی نو هغه اوس هغه د اهمیت قابل نه دی سن چې مخ کې وو، کنه د پاکستان اثر د مخ کې په نسبت اوس نور هم زیات سیوا شوی دی.
پاکستان خو ډیر زیات اثر دی په افغانستان کې. مونږ ګورو چې کوم هغه ګروپونه چې هغه کوي تشدد کوي په افغانستان کې، دنه هغه باندې تورونه لګي چې د پرشه پاکستان ولاړ دی. جنرل نیکلسن تیر کال دا خبره کړې و چې په افغانستان کې چې کومه بدامنی ده او کوم غیر ثباتی ده، هغه مین وجه چې کومه ده هغه یو بیرونی مداخلت دی، او بیرونی مداخلت کې د روس، ایران او پاکستان یاد کړی و. نو پاکستان اثر خو ډیر زیات دی، او افغان حکومت خو دا هم وایي چې داعش چې کوم دی دا د پاکستان یو بل ګروپ دی چې دوی مونږ پسې را خلاص کړی دی. نو هر څه چې افغانستان کې کیږي نو پاکستان پکې سنا سلاس وی، او پاکستان کول شي نو ابد امنی کې ملاس دی، او کول شي چې سلام وشي. خو ایمان دې خیال ما څنګه وې چې پاکستان په دې ټیم دې ته تیار دی چې د خپل مفادات پری دی او امریکای مفادات سره مرسته وکړي، چې څنګه خواجه آصف نن په اسمبلی کې ویلي دي چې موږ به د امریکای په خوخه هغه سيزونه نه کوو بلکې خپل مفادات ته وګورو.
پیروبر شاه صاحب، بل خبره په دینز دیو کې کستا سي خیال یو هفته وړاندې د افغان عسکرو د طالبانو سره د جرمني وګړو څوک یادې چې هغه خپل وځه د جرمني وګړیم، خو روس داسې خبرونه دغه شول چې ګینه هغه د روس سره تعلق ساته چې د طالبانو سره نیول شوی وو. نو داسې نه ده چې ګینه د پاکستان، امریکا او د افغانستان نه علاوه اوس دغه تل کې نور هم ډیر ملکونه په افغانستان کې چې کم دینو مداخلت کوي، او دغه دغه مداخلت چې کم دی دغه رول هم دغه تل کې پیدا کوي. او بل خبره دا چې د صلح په دې عمل کې د اغوی رول چې کم دینو هغه سمره د اهمیت ور دی.
نو د دې کې بالکل ما څنګه اول وویل چې په دې کې مداخلت کوي، خو مهم چې کوم مداخلت کوي هغه روس، ایران او پاکستان کوي. په روس باندې خو جنرال میټس دا هم ویل چې دوی طالبانو ته اسلحه ورکوي. په جنوري کې دوی ویل چې موږ دفتر هم ورته خلاصو که دوی راضي وي. خو دلته موږ دا یاد ساتو چې دې کې لکه چې کوم عمل هغه د کوم مداخلت په افغانستان کې د ایران او روس ټیکټیکل د ټیکټیکل وای چې هغه یو نږدې وخت پورې مفاد دی چې هغه پوره کی. نو هغه پاکستان چې کوم دی هغه سټریټیجیک ورته وای، هغه ډیر حد پورې او ډیر مخ کې سوچ سره یو ژور جو مفاد دی هغه باندې کار کوي لګیا دی. نو دی کې فرق دی او پاکستان مخ کې چین مرا وستو د افغانستان ته راننه کو په دې باندې چې چین پاکستان په طالبانو اثر دی، چین په پاکستان اثر دی. نو پاکستان چین راوستو، چین یورپین د لګولې یو قسم نه دمړ اول ته اوس په ټیبل ناس دی. افغانستان فیصلو کې اده هم خبرې پکې کوي. اوس پاکستان دغه چل روس سره کوي لګیا دی، روس په کرانه نباسي ادایش په نوم باندې مونږولې دل چې روس وزیرستان ته بوتلل، اوس خارجه وزیر ملته تللی او داعش په حق له دوی خبرې هم کړې وې. او د چې کوم صدر ټرمپ تک لاره ده هغه باندې دواړه روس او پاکستان نیوکه هم کړې وې. نو مقصد ملته دا دی چې پاکستان اثر ډیر زیات دی او پاکستان اثر اوس هم شته او هغه اوس پورې چې کوم دی هغه ښه اثر نه دی. او که پاکستان غواړي نو کېدې شي چې دا بد اثر دی په ښه اثر کې بدل کړي.
ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب ساسي،
ډیره مننه.
The Voice of America DVDU او ټي وي خبرونه ده. د واشنگتن ډي سي د سټوډیو نه تاسو زموږ خبرونه ته وګورئ. موسی ملګری او سي او سم د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو سره د خبرو اترو چې کوم غک شوې دي. اشفاق اساس خبرې د پیر زبیر شاه سره او شوي اوس هم په خبرونه کې کوم رپورت دی.
بالکل، موږ سره د افغانستان چې کوم د اجرایی رئیس ته چې چیف ایگزیکټیو ته هم وي عبدالله هغه د میډیا سره خبره ترې کړې دي. په کابل کې ویلي دي چې د طالبانو د خبرو میز ته راتلل او دوی په سیاسي عمل کې شریکېدل دا د دغه وطن د خلکو په ګټه دي. دغه خلک ورته هرکلی هم کوي، خو باید چې حکومت او طالبان د دواړو خواو دریزونه د هغوی خبرې هغه د افغانستان ولس ته په ډاګه باندې. نور تفصیل پې د ډیور خبریال حکمل تاسو وړاندې کوي.
اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله دی پخوانی جمهور رئیس دی لومړی مرستیال جنرال فهیم دی مړینې دی څلورم تلین په لمانځغونډه کې ویلې له طالبانو سره د سولې د خبرو په وړاندیز کې باید وضاحت موجود وي او د وضاحت نه موجودیت د ولس اندېښنې وړ ګرځي. نوموړي ویلې له طالبانو سره باید په سوله کې معامله ونشي او په وینا یې داسې کوشي ولس به یې پر وړاندې ودرېږي. عبدالله د سولې د مذاکراتو په تړاو او د طالبانو د وړاندیز په اړه وړاندې وویل. دای وای هغه ډله چې دی افغانستان اسلامي جمهوریت سره په جګړه ښکېله ده که وایي چې موږ جګړه پای ته رسوو، له ترهرګرو ډلو سره اړیکې پرې کوو، سیاسي فعالیت کوو، خو په سیاسي فعالیت کې د اسلامي جمهوریت پر ځای اسلامي امارت غواړو او یو سیاسي حزب هم جوړوو او د نورو سیاسي عذابو تر څنګ به فعالیت کوو. زه فکر کوم چې دا به د افغانستان د خلکو لپاره د خوښۍ ورځ وي. عبدالله عبدالله ویلی په اساسي قانون کې به هم د اړتیا له مخې هم بدلون راځي، خو په لویه ره بلل شوې جرګه کې د ولس د استازو لخوا نه بلکې د نورو کسانو لخوا. اجرایی رئیس ویلی د سولې په دوه اړخیزه وړاندیزونو کې باید بشپړ وضاحت موجود وي او د پردې تر شا له طالبانو سره د سولې مذاکراتو په تړاو وړاندیزونه ورته د منلو وړ نه دي. نوموړي ویلي په تیرو ولسو کلونو کې د سولې په ګډون ګڼ شمېر فرصتونه له لاسه ورکړي او لا هم د تلو په حال کې دي.
مردم ما بیشتر از این چقدر قربانی بده؟ مردم افغانستان تا دایوای د افغانستان خلک لدی څومره زیاته نور قربانی ورکړي. یوازې 13 شپه د تخار ولایت په یوې ولسوالۍ کې د مخالفینو په برید کې لستنه ملی او سیمه ایز پولیس او شپږ تنه د ملی اردو سرتیری وژل شوی دی. د خلکو قربانی او حوصله تر دې حده پورې ده او د سولې په اړه مسؤلیت تر ټولو زیات د افغان حکومت دی.
دا په داسې حال ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل په روسیې په دویم کنفرانس کې افغان حکومت د سولې د خبرو په اړه طالبانو ته خپل هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه، خو اجرایي رئیس نن د جمعې په ورځ په تازه خبرو کې ویلي له طالبانو سره راتلونکي خبرې باید روښانه وي او د سولې د مذاکراتو هیڅ یو اړخ هم باید په پټه ترسره نه شي. افغان حکومت په داسې حال کې له طالبانو سره د سولې په خبرو ټینګار کوي چې وسلوالو طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو د ترسره کولو په اړه رسمي دریز نه دی څرګند کړی. حکمل صدات روان، امریکا غږ ډیوه ریډیو، افغانستان.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA دیوا.
استوډیو نا زمغه یو ساته خبری خبرونه لا هم دوام لري. موږ سره ملګری اوسې یو سوم د پاکستان د بهرنو چارو وزیر خواجه آصف د حکومت لخوا د امریکای سره چې کوم وروستۍ پالیسی ده دا غې په حق له باندې ویلی دی چې پاکستان نه غواړي چې د امریکا په پټو جګړو کې د هغوی د مفادو لپاره نور استعمال شي او یوازې هغه کارونه کوي چې په خپله د پاکستان په مفاد دي. د دوی د دغې سرګندونو په حق له د دیوا د خبریال رپورټ ته ساسو پام راګرځو.
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر خواجه محمد آصف ویلی امریکا غواړي چې پاکستان د افغانستان دننه د هغې د مفاداتو تحفظ وکړي، خو اعلان یې کړی چې پاکستان به د کوم هیواد پراکسی یا د کرایه سپی نه جوړیږي. د جمعې پر ورځ قومي اسمبلی ته خپل پالیسي بیان کې د پاکستان د بهرنو چارو وزیر خواجه محمد آصف وینا وه چې د نړۍ د 14 هیوادونو ځواکونه په افغانستان کې موجود دي، خو د دې باوجود هم د دغه هیواد 30% برخه باندې طالبان قابض دي او امریکا د طالبانو او د حقانی شبکې د ملاتړ تورونه په پاکستان ورچوي. خاغلی خواجه محمد آصف مسلمان نړۍ ته پراپېخو کړم هم خبرې وکړې او ویل چې مسلمان امت ته د دښمنانو ضرورت نشته، ولې چې مسلمان هیوادونه په یو کشاله هم متفق نه دي. نوموړي په خپل پالیسی بیان کې په امریکا هم سخت ټکونه وکړه او ویل چې امریکا او نړیوال طاقتونه په افغانستان کې د امن خواهش نه لري، بلکې پاکستان او د سیمې هیوادونه په افغانستان کې تلپاتې امن او ثبات غواړي.
آج بھی اگر پراکسی بننے کے لیے انکاری ہیں تو پاکستان انکاری ہے. وہ آج بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کی پراکسی بن کے افغانستان میں ان کے مفادات کا تحفظ پاکستان نہیں کرے گا. پاکستان صرف اور صرف پاکستان کے مفادات، پاکستان کسی اور ملک کے کسی اور طاقت کے مفادات کا تحفظ نہیں کرے گا.
هغوی نن هم که څوک د کرایې د سپایي جوړېدو نه انکار کوي نو هغه پاکستان دی. امریکا نن هم غواړي چې پاکستان په افغانستان کې د هغوی د مفاداتو تحفظ وکړي، خو پاکستان به یوازې د خپلو ګټو تحفظ کوي او د بل کوم طاقت د ګټو تحفظ به ونه کړي. د بهرنو چارو وزیر دا هم وویل چې زموږ واکدارانو د امریکې سره د هیواد د ګټو لپاره نه بلکې د خپلو ذاتی مفاداتو لپاره سمجوته کړی وه او د ملک مقتدر خلکو د خپل واک په خاطر هیواد خرڅ کړو، خو اوس به موږ له خپلو ګټو ته کتل وي.
تالیبان میں جھانکنا چاہیے. 2002 میں اگر ہم ہتھیار نہ 9/11 کے بعد ڈالتے اس کے آگے امریکہ کے آگے, یہ جنگ ہماری چار دیواری کے اندر نہیں آنی. جنگ ہماری چار دیواری کے اندر اس لیے آئی کہ ہم نے ایک جعلی جہاد لڑا, وہ امریکن میڈ ان امریکہ جہاد تھا جو ہم نے لڑا, امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے جہاد لڑا اور جہادی بنائے. اس کے بعد 9/11 کے بعد پھر ہم نے وہی غلطی کی اور آج اس غلطی کا, اس تباہی کا جو ملبہ ہے اس کو صاف کر رہے ہیں. اور یہ تباہی جو ہے پھر افغانستان تک محدود نہ رہی, پھر یہ عراق بھی گئی, پھر شام بھی گئی, پھر لیبیا بھی گئی.
هغه وای د 9/11 د پیخي روستو کال 2002 کې پاکستان د امریکای مخه ته خپل وسله وغورځوله, غنی دا جنگ به پاکستان ته نو راغلی. دا جنگ دلته ځکه راغلو چې موږ لومبه په افغانستان کې میډ ان امریکا جهاد وکړو او دغه جهاد د امریکای د مفاداتو د ساتنې لپاره وو, او دا جنگ روستو عراق او شام ته خور شو. د پاکستان د بهرنو چارو وزیر خواجه محمد آصف د افغان طالبانو او حقانی شبکې سره د لا تعلقې د سرګندونی په یو داسې حال کې کړی چې امریکای د روان کال د پیل څخه په پاکستان خپل ټولي پوځي مرستې تړلې او د اقتصادي مرستو د ودرول لپاره هم د امریکایي سنټ نه غوښتنه کړې. امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د روان کال د جنوري په لومبه نیټه ویلی وو چې پاکستان د امریکای څخه په تیرو 15 کلونو کې خواوشا 3 ارب ډالر اغستی, خپل خاورې هغه ترهګرو ته هم پناه ورکړي چې په افغانستان کې د امریکای پر ضد جګړه کې بوخت دي. ولې پاکستان د افغانستان او امریکای لخوا ترهګرو ته د ملاتړ ورکولو تورونه رد کوي او وایي چې پاکستان په افغانستان کې تل پاتې امن غواړي, خدا هم وایي چې پاکستان په خپل خاوره د افغانستان جنگ نشي کولی. د پاکستان او امریکای ترمنځ د ترنګړې اړیکو د خکولو په غرض دا محل د پاکستان د بهرنو چارو سیکرتر تهمینا جنجوہ هم واشنگتن په سفر دا, ویلي چې پاکستان په افغان طالبانو زیات اثر نه لري او ټینګار کړی چې امریکا د پاکستان سره د زړنخکار ستراتیژیکی مذاکرات په سمدستي ډول بحال کړي.
د پاکستان د سینټ چیرمن او د پیپلز ګوند مشر رضا ربانی په سینټ ته خپل اخیری وینا کې ویلي دي چې پاکستان کې د ننه د ادارو ترمنز د روابطو د نشټوالي په وجه باندې محرومي پیدا شوې دي او د وړو صوبو بالخصوص دغه محرومي د ختمولو لپاره په کار دار چې د ملک ادارو ترمنز رابطې مضبوطې شي. په دې باندې نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه د ریډیو خبريال باندې کوي.
رضا ربانی چې د سینټ چیرمن په حیث ننی آخري ورځ ده او راتلونکي اونۍ به 259 نوي منتخب سینټران به خپل د سوکو سوګند پورته کوي. دغه شان د سینټ نوي چیرمن او ډیپټي چیرمن انتخاب به هم کیږي. رضا ربانی یوې غونډې ته ویلي دي د ستور تر مخه کوم ادارې دي باید هغوی ترمنځ رابطې زیاتې شي او هر یو ادارې ته دا هم پکار دي چې دستور ورته څومره اختیار ورکړی دی دا هینه بهر لاړ نه شي او داسې کېدو له وجې نه یوازې دستور حکمرانی به وي بلکې ادارې به نور هم مضبوطې وي. د رضاربانی وینا وایي ادارو ترمنځ رابطو کمې او اختیاراتو جنگ له وجې صوبو ترمنځ هم بد اعتمادي زیاته شوې ده.
اور بالخصوص چھوٹے صوبوں کے درمیان بے اعتمادی کی فضا, جہاں پہ وفاق اور وفاقی اداروں کے درمیان وہ رب و ہم آہنگ جو آئین کے تحت ہونی چاہیے وہ موجود نہیں.
دوی وی ترکوما ادارے با مضبوط نوی نظام با نٹکی کی اونن دا حالات دی ادارو ترمنز دا اختیارات او جنگ لوجه وړو صوبو کې بد اعتمادي زیاته شوې ده. د غشن مرکزی ادارو ترمنز هم د اختیارات او جنگ دی. سینټ چیرمن وینا وا ادارو ترمنز د رابطو نشوال لوجه ادارې د تنهایی ښکار دي او میډیا د لارې رابطې کوي. وړاندې پاکستان پیپلز ګوند فرت الله بابر هم سینټ کې دا خبره کړې وه چې عدلیه ته پکار دي خپل حد دننه کار وکړي او کله چې د اعلی عدالت جج قسمونه خوري نو په دې قسمونو دوی اندېښمن دي. تیر ورځ هم د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر اعتزاز احسن هم دا خبره کړې وه چې کله قاضیان زیاتې خبرې کوي نو خپل حد نه وځي او کله چې پوځي افسران فیض آباد احتجاجی ناست مظاهره جانو ته پیسې ورکوي نو د دستور تر مخه د خپل اختیار نه بهر اوزی. خو د سینیټر اعتزاز حسن دا هم وینا وه ټیک د ادارې د خپل حد نه بهر لاړ نشي، خو په دې خبره باید چې پارلیمان هم پوهوي او دې وخت حکومتي تنان ادارو پر ضد کوم بیانونه ورکوي دې نه خدا ښکاره ده د حکومت پوست ته د مداخلت بلنه ورکوي. د دوی دا هم وینا وه حکومت دا تور لګوي عدالت فیصلے بل چرتا لکھل کی نو باید چی حکومت ددے معلومات اکڑی سوک دا فیصلے کوی. اعتزاز احسن ویناوا کم عدالتی فیصلے واکمن مسلم لیگ په حق کې دی آغا خدی او کم مخالف نو آغا غلط دی. یاد دیوی دستر محکمه په حکم باندې نواز شریف د وزیر اعظم سوکې نه لری کولو پس واکمن مسلم لیگ وزیرانو او غړو عدالت پر ضد سخت ټکی استعمال کړی دی چې له وجې یې د ګوند یو تن نهال هاشمی نه یوازې د کېد سزا تیره کړې ده بلکې د سینیټر سوکې نه هم لری کړی شوی دی. د غشان یو مرکزی وزیر تلال چودھری پر ضد د عدالت سپکاوی فیصله به راتلونکو ورځو کې اورول کیږي.
زمانوم طاهرہ دے او زیو سماجی کارکنے
زمانوم شازی اورنگزیب خان دے اوز سیاست مدارے
تعلیم زما حق دے
زم گلان کراچی کے اسیگم او سبق ہم کراچی کے ویما
زمانوم کاملہ خان میا خیل دے تخبل زون تول مقصد می مرمنو پر سیاست کیا چولے دے
زمانوم ڈاکٹر زہرا دے اوز ہسپتال کے کارکن
ز تخبل فخی د جون حق داریم
زمانم زہرا شاہ دے زف کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کو
ز د نوی زمانے تکڑا پختنه یم ز بی بی شیرین یم
وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی خبرونه د موږ سره ملګری اوسې زمغه خبرونه لا هم دوام لري. زمغه پروګرامونه نه یوازې تاسو په ریډیو او ټی وی باندې اوري یو ګوري بلکې زمغه په خبرونه چې دی هغه تاسو په ټولنیزه ویب پاڼه باندې هم دغه پروګرامونه اوریدلې او کتلې شي. موږ په فیسبوک یو په ټوئیټر انستګرام او یوټیوب باندې هم موږ سره ملګری اوسې. اوسم په اسلام آباد کې ستر عدالت یا های کورټ چې دی د ختم نبوت په ترمیم کې په خپل فیصله کې ویلي دي چې تمام پاکستانیان به خپل مذهب په پاسپورټونو په شناختی کارډونو او یو شمېر نورو دستاویزونو باندې ضرور سرګندوي. په دې اړه نور تفصیل لري زموږ خبریاله.
اسلام آباد های کورټ خپل یو پریکړه کې د ختم نبوت سوګند پورته کول ته عدلیه فوج او اعلی سیول سرویس کې د نوکری کوونکو په شمول د ټولو پاکستانی وګړو لپاره لازمي ګرځولې ده. د اسلام آباد های کورټ قاضی شوکت عزیز صدیقی د الیکشن اکټ کال 2019 کې د ختم نبوت په اړه د بدلون په ضد دایر کړې سوې درخواستونو لنډه پریکړه واوروله. دغه پریکړه کې ویل سوی دی چې هر پاکستانی وګړی به د نوکریو درخواست ورکولو، خپل شناختی کارت جوړولو، ټاکنو په نوم لړ یا پاسپورت لپاره مسلمان یا غیر مسلمان کېدو په اړه سوګند اخلي. د دې نه علاوه عدلیه فوج او اعلی سیول سرویس کې د نوکری لپاره به هم دوی سوګند پورته کوي. د اسلام آباد های کورټ د حکم تر مخه د اسلام او د پاکستان د آئین تر مخه غیر مسلم او اقلیتونو ته حقونه ترلاسه دي او ستا لازمه ده چې د اقلیتونو د ځان مال او د عزت حفاظت وکړي. عدالت پارلیمان ته هدایت کړی دی چې د ختم نبوت تاکید د تحفظ باوري کولو د پاره دی ګامونه پورته کړي. په پریکړه کې د هم ویل سوی دی چې هر پاکستانی وګړي ته لازمه ده چې خپل پیژندلګو په اړه رښتیا ووایي او کچري په دې اړه څه پټ ساتلی وو نو په ضد به عملیات کیږي. اسلام آباد های کورټ کې د ختم نبوت په قانون کې د بدلون په اړه دغه درخواستونه هغه وخت دایر کړې سوي وو کله چې تیر کال د نومبر په میاشت کې الیکشن اکټ کال 2019 کې د بدلون رپورټونه مخې ته راغلي وو. حکومت دغه ګام په ضد مذهبي ډلې تحریک لبیک یا رسول الله د پنډي اسلام آباد په منځني سړک ناشته هم کړی وو. حکومت وینا وه چې په غلطي سره په دغه کې بدلون سوی دی او وروسته پارلیمان دغه بدلون بیرته اخستی وو، خو احتجاجي ناشته تر 22 ورځې پورې دوام لرم. د هرې ورځې په بنیاد کې دونکو د دغه اوریدنه کې د قانون په اړه راجا ظفر الحق ته رپورت جاج اخستل شوی وو او 13 اسلام آباد های کورټ د شماریت ډیویژن څخه کال 1940 کال 1998 او کال 2010 په سرشمیرنه کې د احمدیانو په اړه ریکارډ هم غوښتی وو. احمدیان چې ځانته مسلمانان وایي په پاکستان کې یو شمېره په لکونو ده، خو د پاکستان د آئین تر مخه دوی ځانته مسلمانان نسی ویلی او نه خپل د عبادت ځای ته جماعت ویلی سي.
تیر کال د مردان په عبدالولی خان یونیورسټي کې د وجل شوي طالب علم مشال خان پلار په پیښور کې خبری کانفرنس ته د وینا په وخت د ابتاباد عدلیه هغه بیان غندنه کړې ده او هغه فیصله غندنه کړې ده، کومه فیصله کې چې 25 کسانو ته سزا شوي او 25 په دغه کې خوشی کړی شوي دي، او یاد دی وی چې دغه فیصله یو مرکزی تن چې یا مرکزی ملزم چې کوم ویډیو هم خبره شوی و عارف خان هغه هم 13 نیول شوی دی. خبری کانفرنس د وینا په وخت د مشال خان پلار اقبال خان ویلی دی چې د دغه فیصلې په حق لباندې نه د دوی د کورنۍ سره رابطه شوی و او نه د دوی په دغه فیصله باندې اطمینان شته دی. نور تفصیل په دې وړاندې خبریال حمید الله تاسو وړاندې کوي.
د مشال خان پلار اقبال خان د خپل وکیلانو سره په شریک مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د های کورټ د ابتاباد بنچ لخوا د مشال په کیس کې د 25 ملزمانو د سزا ځنډولو او خوشي کولو امر هم زیاتې شوی دی او هم قانوني غلطي شوی ده. دی وايي
چې دا کم 25 مجرمانو چې دا د ټي سي کورټ نه سزا شي وو نو هغه ته چې کم د ضمانت ورکړي دي او هغه کې او سزا ماتن کول کوشش کړي دي. مونږه په دې کې چې کم دنو مونږ ته نه ماته نوټس وو نه زما چې کم دنو وکیلانو صاحبانو ته څه اطلاع ورکړې ده، نو زمونږ دا محسوس کوو چې رګینې دا یو بې انصافي شوې ده او یک طرفه فیصله شوې ده.
اقبال خان وايي که ضرورت پیښ شو دی په ابتاباد بنچ دغه فیصلې خلاف سپریم کورټ ته ځي، خو دوی په ابتاباد بنچ کې د دې فیصلې پر ضد د وړاندې نه اپیل جمع کړی دی.
تاسو ته پته ده چې زما زوی واپس نه راځي، خو بیا هم زه چې کم دنو دې خبرې سره کلک ولاړم، زما ذاتی هیڅ خواهشات نشته، بقایا دا خو د ریاست ذمہ داری ده چې د هغه رټ چې کم دنو د ورځې رڼا چې کم دنو په عبدالولی خان یونیورسټای کې مشال خان چې کم دنو سر په غملو باندې مو جسم ولا په ګولوم غلبیل غلبیل کو په کاڼو یوم وشته پر اړونی مو، نو هغه وختوم چې کم دنو دې خلکو دغه اقدام کړو خو کم از کم داغې نه پسته چې دا په ټوله دنیا کې چې کم دنو مشهور کیس ته نو په کار دې چې ریاست چې کم دنو دې ځ خپل ذمہواری پوره کړي.
په 20 جنوري هم سپریم کورټ په دې کیس کې خپل سوموټو نوټس سر ته رسولی و چې ورسره هم په دغه ورځ د های کورټ د ابتاباد بنچ پس د ماسپښینه د 25 کسانو د سزا ځنډولو امر ورکړو. د اقبال خان وکیل ایاز خان وایي
ولې جی ما غو تاسو ته وختي په دغه کې چې غټه بنیتی پکې دادا چې هغه کم انټی ټیرس کورټ اکټ دی هغه کې 25 سیکشن دی، دا سب سیکشن 8 مکمل بار کړی دی پای کورټ باندې چې تاسو دې کې سسپنشن نشئ کولای. زما ای کورټل ته دا چې دی دا 426 ټریټ کړی دی، 426 چې دی هغه عام کیسونو کې ټریټ کیږي او دا سپیشل لادا دا د دهشتګردۍ لادا په دې کې د ای کورټ سره اختیار نشته، هغه یو کالی کو دوه کالی کو درې کالی هغه چې دی سزا نشي معطل کولای. لہذا مونږ دا وایو چې یو کورټ تیزی ډیره کړی دا، یعنی کورټ ته تیزی نه و پکار، په دې کې به هیڅ کفر نه راغلی. 27 په ځای دای مو سیس کړی و چې ما سره حکومتي وکیل چې دی هغه پدې کې ابجیکشن نه کوي، نو پدې کې خو یو چې دی کم مظلوم خاندان دی چاته دی هغه ته پکاره چې موږ بیا دوباره نوټس وکړو. عموما پدې های کورټ کې داسې کیږي.
په داسې حال کې چې د مردان پولیسو د زیارت په ورځ د مقدمه مرکزی ملزم عارف د نیولو ادعا کړې ده، د مشال خان په کیس کې شامل وکیلان وایي په دوی باندې د کیس نه د اوریدو فشارونه اچول کیږي. په عیني حال کې د دې کیس په ترڅ کې د نیول شو کسانو د راغوشي کېدو په خوشاله او په هیرغلي د پاره هم د ځنی مذهبي مشرانو او د جمعیت علما اسلام په زلرمان ګوند د مردان د مشرانو په مشره کې غونډه روان دي. د کیمرامن هاشم علي سره حمید الله، ویو ای نیوز، پېښور.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو ټی وی خبرونه د موږ سملګری وسه یو سم د مردان پولیس وایي چې مشال خان د وژنې په دوسیه کې شامل یو مهم کردار عارف خان چې د تورګل زوی دی د مردان د چمتار سیمې څخه نیولې دی. عارف چې خیبر پختونخوا صوبه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د مردان څخه د تحصیل کونسلر هم دی. د مشال خان د وژنې نه وروسته په یو ویډیو کې د مشال د وژنې اقرار کړو. په دې اخلا نور تفصیل لري ریاض حسین په دې رپورټ کې.
تیر ورځ د پولیس لخوا گرفتار کړی شوی د مشال خان په وژنه کې ککړ ملزم عارف خان نن عدالت ته وړاندې کړی شو او عدالت هغوی د درې ورځو په ریمانډ پولیس ته حواله کړو. د پاکستان تحریک انصاف د تحصیل پخوانی غړی نن د مردان ضلع د سیشن جج روب خان په عدالت کې پیش کړی شو. په دې موقع د سیکیورټي سخت ګامونه پورته کړی شوي وو. صحافیانو ته هم د تللو اجازه نه وه ورکړی شوې. د دې نه وړاندې نیول شوی ملزم د مردان جیل دننه د ترهګرۍ عدالت ته وړاندې کړی شوی وو، خو د جج د غیر موجودګۍ دوی د سیشن عدالت واپس راوستي شو. عارف خان د مشال خان د وجلو د پیښې نه وروسته په ویډیو کې لیدل کیږي او په دغه ویډیو کې هغوی خپل جرم هم منلی دی. په دې حق له د قانون ماهر اجاز مومن ایډوکیټ وایي د نیول شوي تن فیصله به هم په هغه عدالت کې چلیږي کوم عدالت چې وړاندې نور ملزمانو ته سزاګانې ورکړي دي. دوی زیاتوي دا فیصله به زیات وخت وانخلي.
کم قسم خوران وی اخوی پس اشتهاری شوی وی قسم جو وز ده وز اونی ولی شو مجو سنگ پروسیدیم آغا شوی ده سیم ده بوس عدالت پیش کیجی پولیس که پیش کهی پولیس کار روی پورشی بیا با مکمل ده ده فایل صرف ده ده ملزم فایل چی کم ده آغا با پوتن پوٹ شی پا عدالت ده او ده ده فرساله با دیر زر بیا با رو لیش نو زمان پخار چی ده ده تیز که دوم را اگدخ پسه نیشته که ده بگیلی دوم را لیب شی دا به ډېر زور شي او د دې فیصله به ډېره زور راشي او طریقه کار کې هماغه عدالت کې به کېږي.
د عبدالولي خان پوهنتون د صحافت د څانګې طالب علم مشال خان تیر کال د اپریل په 14 نیټه د مذهب د سپکاوي د دروغو په تور کې وجل شو. په هغه وخت کې په ګډه توګه جوړ کړی شوی د پلټنی ټیم جی آی ټی په خپل رپورټ کې ویلي وو په مشال خان د مذهب د سپکاوي ثبوت نه دی ترلاسه شوی او دا چې د یو پلان لاندې د هغوی وجنه مخې ته راغلی وه. د مشال خان د پلار اقبال خان په درخواست د مرکزي ښار پېښور ستر عدالت های کورټ د مشال خان د وجنې قضیه په هریپور جیل کې د ترهګرۍ عدالت ته لیږلې وه او د تیرې میاشتې په 8 نیټه عدالت یو تن عمران علي ته د 500 سزا ورولې وه. 15 کسان یې عمر قید کړي وو. 15 کسانو ته درې درې کاله قید او 26 کسان یې خوشي کړي وو. خو سزا شوي کسانو د ایبټ آباد په های کورټ بینچ کې دغه فیصله چیلنج کړې وه او ستر عدالت باقي 15 کسان هم خوشي کړي وو. د ترهګرۍ د عدالت د فیصلې په ضد د مشال خان کورنۍ های کورټ ته تللې دي. تیره ورځ په 400 ضلع کې هم خوشي کړي شوي کسانو ته هارونه اچولي شوي او هغوی ته یې د غازیانو نوم هم ورکړی وو. په دې حقله د مدني ټولنې فعالان وایي دغه کسانو ته د قانون او آئین لاندې سزاګانې ورکړی شوي دي، خو بیا هم سیاسي مذهبي ګوندونه آئین نه مني. په مردان ضلع کې د مدني ټولنې کارکوونکي اقبال هوتی وایي په دې قضیه کې د پوهنتون او پولیس کارکوونکي هم د سزا نه بچ شوي دي. د مشال خان په وجنه کې د مردان ضلع امنیتي چارواکو د یو شپېته کسانو په ضد د ترهګرۍ او قتل مقدمې درج کړې وې. په دې کسانو کې یو کم شپېته کسان نیول شوي دي او دوه کسان اوس هم مخروران دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
بلوچستان صوبې په قلعه عبدالله سیمه کې په سپینه تیګه علاقه کې د ګردې او د معدې بیماری د غلطه کې د اوبو د کموالي په وجه باندې سیوا شوې دي او دغه خبره د صحت چارواکي کوي. د ډیور رډیو خبریال نعمت الله سره دی په دغه باندې نور تفصیل تاسو په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د سلک کې لاودلا چمن و ډیورن کرښې ته ورڅرمه لري پرتې سیمې سپینه تیږه کې د عامو خلکو پر ژوند د موسمي بدلونونو له امله راغلي وچکالۍ سخت اثرات اچولي دي. چې د سیمې خلک د خشک موسم له وجې د پوست او د سترګو د ناجوړۍ سره مخامخ دي. دا خبر د ډاکټرانو په یو ډله کې شامل ډاکټر داود شاه وډیوه ریډیو ته وکړي چې دغه د ډاکټرانو ډله چې په کې پوجي ښځنې او نارینه ډاکټران هم شامل وو د پاکستان سره د ملیشا ځواکونو لخوا د یو مفت میډیکل کیمپ دپاره اوس سیمې ته بیول شوي وو. ډاکټر داود شاه نور وویل
د دې ډېر سترګم ډېر د مریضانو مطابق الرجي ده او بدن الرجي د دې زیاته ده ولې وجه زیدي ایس نسته موسم هم وچ دی اوبو مسلم پکشی ستا او دا دو دا سوله کم دلی مشکیم کردیو کم زکم جو زر مریضان خمو راغت هم لکتلیو
پا داغ داکشانو پا دل که شامل یو پوجی داکشاری و خبریالانو تاو ویل سی دوی سو سم رشد مریضانی کتلی دی هغه اکثر د میدی او د بډوکو د ناجوړی سره مخ امخ دی سی په دغه سیمه په اوبو کې څه قسمه مسله دا وخت جوړه ده.
یہاں پہ زیادہ تر جو ہیں وہ رینل پیشنٹس آئے ہیں یعنی کہ یہاں پانی شاید کم پیتے ہیں لوگ اس لیے گردوں کا کافی مسئلہ تھا اور اس کے علاوہ میدے کے بہت مسئلے ہیں.
خود سیمی خلق ویڈیو ریڈیو او ٹی وی تا وویل اس دا طبی ستونزو سرا سرا دوی دو جوان دا نور سلوتون سخم ماروما پاتے دی.
وہ مشکلہ از مر دیات علاقہ دا پا دیات پا علاقہ کے خود ہر شی مشکلہ آئیتی دا وبو ام کمی بلکہ دا بجلی در اوس از مر علاقی تا بجلی ندر آگلی از مر علاقی تا چی بجلی ندر آگلی دا دی وجہ سیاست تی 1994 کز مر بجلی منظور سوی دا دن مکمل سوی ندر آگا دا سیاست تی پا سیاست کی پرسنخواہ ملی ام پارٹی دا چی آگا پا مخ کی رکاوٹ تی
خوش کے علاقہ دا دا بارڈر دا سیمی سن لرو مالداری لرو ذمہ داری نستا نہ بجلی ستا نہ دغستا مر دا حکومت صدا درخواست تی چی عمر تا دغا راکی پنڈون را کے یا راسن را کے دا مالداری ازمر انتظامات وہ کہ دا بارڈر دسمی اور مر بارڈر ڈیر سخت ہی چھ دا غریبان دا پارا یا دگا وس
مر پہ علاقے کی مشکلات تھا بجلی نس خوشحالی دے در پدری دے مر حکومت درخواست کو چیز مر پر اظہار و خیال وہ کہ
مختمر کو رمر سے درخواست چیز مر دا بجلی اور دا روڈ نور مسائل سیدھا ہمرا حل کے انشاءاللہ
د پاکستانی سرحدي ملیشا ځواکونو سیمه ز مشر کرنل عثمان دغه د ډاکټرانو ډلې او سیمه ته بيولې او په عامو خلکو کې مفت دوايانی وبېشلې په دغه محل د عادي خلکو ته وویل د ستونز سره مخامخ د سیمه خلکو ته اسانتیاوي برابرولو د پاره به د الټي حکومت په مرسته به ډیر ژر په سیمه کې هسپتال او سکولونه خلاص کړي چې د خلکو په مشکلاتو کې کمی راسي. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا بيو ریډيو ټي وي چمن.
د شمالي کوریا لخوا د سولي کوریا صدر تا یا د هغوی کوم وفد ته چې دی یو خبره ښکارا کړه چې ګینه غواړي د امریکا سره خبرو تکینی او د خپل جوهري پروګرام څخه لاس په سر شي. د سولي کوریا وفد بیا د واشنگتن ډي سي سفر وکړ او د امریکا د صدر سره په دغه موضوع د خبرې تری وشوې. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي دی چې د مئی په میاشت کې به د شمالي کوریا سره خبرې تری کوي چې دغه لنجمنه د جوهری پروګرام چې کوم مسله ده دغه هواره کی په دې باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار وګم جلب وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ لخوا په مئی میاشت کې د شمالي کوریا د مشر کیم جون اونګ سره د هیواد په اټومي پروګرام خبرو اترو بلنه قبلول یو حیرانوونکی پرمختګ دی چې ورته زینو خوشبینی خودلې ده او زینو پرې شکونه سرګن کړي دي. شونگ یو یونگ چې د سویلی کوریا د قومي امنیت مشر دی د زیارت پر ورځ دا سرګندونه کړې. د دې نړیوالې نوموړي په واشنگتن ډي سي کې صدر ټرمپ ته پوره تفصیلات ورکړل او د سپینې ماڼۍ مامورین چې پکې قومي امنیتي سلاکار ایچ آر مکماستر هم شاملو د غبریفینګ کې موجودو. نوموړي د شمالي کوریا د مشر د خولې وینا او د خبرو بلنه د امریکا صدر ته وړاندې کړه. چونگ وای چې صدر ترامپ د غبریفینګ واورېدو او په مئی کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د دې د مخنیوي لپاره خبرې اترې به راتلونکي مئی کې د کیم جون اونګ سره کوي. د ګل پروس د خاغلی شونگ په مشرۍ کې یو پلاوی تللی و او پیانګ یانګ کې د شمالي کوریا مشر سره لیدلی و. د هغې لیدو کتو وروسته نوموړي د خاغلی کیم هغه امادګي ښکاره کړه چې د امریکا سره د خپل اټومي پروګرام په حقله کول غوښتل. د پیانګ یانګ دری څنګه چې خاغلی چونګ ویلی خای چې اتمی پروګرام په خلا خبرو اترو دوران شمالي کوریا مشر د اتمی هلوزلو او میزایل ازموینو څخه ډډ کولو په حق له هم وینا کړي. نوموړي دا هم ویلي چې اتمی وسلو د لودلو علت بیا ختمیږي که د شمالي کوریا د رژیم د امنیت باور ورکړي شي، او دا چې امریکا د شمالي کوریا پر ضد پوځي عملیاتو د ګواښ څخه لاس به پورته کوي. د جمعې پر ورځ د امریکا د خارجه چارو وزیر رکس تیلرسن چې د افریقې د جیبوتی په دوره دی ویلي چې ښاغلي ترامپ د کیم جان اون سره لیدو د فیصلې روان دی. نوموړي په خبرو اترو کولو باندې غور کولو او ویلي وو چې هغه د خبرو د لارې د لانجې د هوارولو ته اماده دی، خو په هغه صورت چې ورته شرایط برابر وي. تیلرسن دا هم ویلي چې خبرو اترو لپاره تر ټولو موضوع وخت همدا اوس دی. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ دغه خبرې اترې به هغه تناو د ختمولو سبب شي چې د تیرو دوو کالو راهسې د شمالي کوریا لخوا په تیزی سره زیاتېدونکي اتمي هلوزلو او د میزایل ازماینو د لاسه سیوا شوي. واشنگتن ڈی سی زمگا یو ساتا خبری خبرونه لا هم دوام لري. یو سوم امریکی د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله پاړه معلوماتو پر سر د 15 میلیون ډالرو انعام سرګند کړی دی. نور هم پکې شامل دي چې د جماعت الاحرار او د لخکر اسلام مشران هم دي. نور تفصیل لري فیاض ظفر.
د امریکی حکومت د بندیز لګېدلي تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله په حق له اطلاع ورکوونکو ته 50 لک امریکی ډالر او د منګلباغ پاکلا اطلاع ورکوونکو ته 1.5 لک امریکی ډالر انعام ورکولو اعلان کړی دی. د امریکې سټیټ ډپارټمنټ د چارواکو وینا ده چې د ملا فضل الله په مشرۍ کې پاکستانی طالبانو د امریکې خلاف د ګڼ شمېر بریدونو پړه په خپل سر اغېستې ده. ځایي خبریال امجد علي صاحب وایي که امریکا او پاکستان په شریکه کوشش وکړي او دغه ترهګر ونیسي، د پاکستان او افغانستان کې به ترهګري کم شي او د پاکستان او د امریکې تعلقات به ښه شي.
نن سبا د پاکستان او د امریکې چې کوم دی د دوی په منځ کې تعلقات خراب دي، نو که فرض کا دوی دواړه په مشترکه کوشش سره فضل الله ته رسایي وشي، هغه ونیوي شي منګلباغ او دا قسمه په مشترکه کوشش سره دا وشي، نو د دې سره زه ګڼم دا چې د امریکې او د پاکستان د تعلقات په برابر شي او دا قوم بم لکسا والی ولی چې د بارډر دواړه طرف ته چې کوم دی کوم طرح غدي روانه دا کم کړکیچن حالات دي، په هغه کې د دې دواړو دهشتګرد ډېر غټ لاس دی، نو کدا ونیوی شین د دې سره به حالات هم برابر شي او د پاکستان او د امریکې د تعلق هم برابر شي.
د پاکستان او امریکې تعلقات په دې وخت کې خنه دي او د روان کال د جنوري په میاشت کې امریکې د پاکستان 40 ارب ډالر مالی مرسته بنده کړې و. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری تهمینا جنجوا هم نن سبا د امریکې په دوره ده او دا غي د امریکې د چارواکو سره د لیدو کتو رستو دارن خبرونه مخې ته راځي چې د پاکستان او امریکې تعلقات ښه اړخته روان دي. تیر ورځ د افغانستان په کونړ صوبې په سلطان خیل کلی کې په یو ډرون حمله کې 40 پاکستانیان طالب جنگیالی مړ شوي وو چې پکې د ملا فضل الله زوی عبدالله هم شامل وو او وجلی شوي زیاتو تنانو تعلق د سوات سره دی کوم چې د ملا فضل الله سره افغانستان کې وو. امریکې چې د کوم ملا فضل الله د معلوماتو په سر د 50 لک ډالر انعام یې خو دی دغه ملا فضل الله تعلق د سوات سره دی او د دې د بندیز لګېدلي تحریک نفاذ شریعت مشر ملا سبی محمد زوم دی. په کال 2014 کې په یو ډرون حمله کې د حکیم الله محسود د وژنې وروسته تحریک طالبان پاکستان ملا فضل الله خپل مشر ګرځولی وو. د 9/11 د برید وروسته ملا فضل الله د خپل سخر ملا سبی محمد او نورو ملګرو سره د امریکې خلاف د جنگ دپاره افغانستان ته تللی وو او په کال 2015 کې د افغانستان نه واپس راتلو وروسته د پسوات او ملکن ډیویژن کې د تحریک طالبان سوات بنیاد کېښود او د کال 2009 پورې په سوات کې د ډیر ځاني او مالی زیان وروسته په فوجي اپریشن شروع کېدو سره د خپل ملګرو سره افغانستان ته لاړو او د اطلاعاتو تر مخې اوس هم په افغانستان کې دی. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، دیوا.
واشنگتن ډي سي استوډیو نه دا زموږ یو ساده خبری خبرونه د ډیوی خبرونه لاوم دوام لري. راتونکي پروګرام چې د غزل محفل پروګرام دی د تغوګو سید د دې خبری خبرونه وړاندې کولو کې موسی ټیکنیکل اړخته همکارانو پروډوسر او وکیل خان او موسی انجینیرز نیک او جان د هغوی نه هم ډیره مننه کوو. د پروګرام قربانه وګمجالوان
او زاش پاکومن
اخلوص تاسو نه اجازه د الله
پامان.